دوویشت یوولس څلرویشت پنځه سوه یو.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې زو خبرونه ده. طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیز جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سل دوه کورنیو د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې دولس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې یویشت، د نیمروز د وریښمو پله له لارې درویشت، او د ایرا د اسلام کلا له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ هېواد ته رسنې سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بیسو دولسوالۍ کې د یوه کورلا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. وروستۍ خبره همدا چې افغانستان د شلو ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې زمبابوې ته دوه پر یو ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې شلو ورځو سیالیو لوب لړۍ دوه پر یو د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبل لړۍ دریمه سیالۍ نن شنبه د ډسمبر په 14مه نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. زمبابوې په 19مه ورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل 23 منډې یې اهداف وټاکه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناسي دي، د غم په ټغر ناسي دي، او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او انجنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولی.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه و چې د انجنو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غکیدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوي وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر کې چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویلې وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو. هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لرزه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په
دې اکله مرکه کړي. د میرمن ډاکټر زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې انجنونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بيولي. هغه وایي سره لدی چې د انجنونو اقتصادي حالت خنه وو، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ور باندې بند کړ.
سره لدی نه چې خپل مصرف بینه درلوده، مګر پیو رقم به خپل مصرف کوو په ډیر شوق او په ډیر تپ تلاش سره. په دغه ورځ دوی راغلی او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه نا امیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند لارسینه دي، د ژوند لمیدان دي. دوی نجونو ته د دې برخې نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډیر ژر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډیر ژر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړو نو هغه داسي.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو خبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو خبرګونونو په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک څنګه غږ کوي؟ هغه ته ټوپک ورالې، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس سحر چې غږ پورته کړی ده هغه نابود کړی دي. د دې پرځای دوی زور چیش ده؟ ټوپک. او د نړیوالو ټولنې خبرګونونو په دې باندې هیڅ نو تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر بهونه کې په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښکار کړی دی، ښکار هدف د انجنونو به برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول انجن دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مکوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللي، په کوم شمېر استادانې راتللي؟ کله چې مکتب، پانتون، د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجنو کوي دي د درس لپاره راتللي، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللي درس ویلې، سره لدې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي. دا غوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورید، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تیر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونې انستیتیوتونه بند شول، داسې مې ور وکتلې. نور نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چند منله راسره د رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر اخرین گارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه و غرزیدل چندین جنو کې زوف وکوه هغه هم شفخانه ته رسولې
رواني اړخ نه دا سی وضعیت یو څو ګوري دا بیرته ترمیم دلای شي
زه په رواني برخه کې استاد یم رواني روغتي مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل څه مې ولیدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وي چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګېزه د هر څه له منځه تللي دي سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بالکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلن سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونو چې راځي دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیر لوړ لاړ شي ډیر لوړ کچو به موږ شاهدانو وسو
بله ډاکټر صاحب دوم راتوي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکاو او ډاکټر یاستې تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروخمه پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره روانومه مخ نو ورواړم ورته مې له مدیر صاحب ویلبلې ما ورته ویل دغه برقی اړتې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتې هر چا سره وای او تللی هر چیرته طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناستو ټول خندل ختل یو ځلې مې څوارو کتلې او مې له ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بیرته په خپل ځانو خندئ
بالکل تاسو دا وضعیت څومره دوامدار ګوري
څومره چې د پانتونو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامدار انګیري
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خواله به رانسی نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجونو کې ته روحیه ورکي مورال ورکي کله سنجونو کې لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پیغام څه غواړی روحیه ورکی مګر امیدوارم چې په خپل روحیو باندې همدومره باوري واوسئ په دې چې نور هیڅ نو روحیه هیڅ نو باور په چا باندې نه ده پاتې
په اخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نه ولسولي دوی ته یو پیغام کو تاسو ولري دی یو ډاکټر په صفات دی یو استاد په صفات چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه
دردون کې ده همدا زحمت لا سوړنه کې اورز به حتما دا داله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یا ورځ به مات کو ډیر زرنه مګر حتما ماتو
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د خځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې خځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې دینجونو لپاره مهمه وي بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو خځو سره هم مرسته کولای شوي خو طالبانو د خځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره
دا د انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وهاده سی خزینه کارکونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر خځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سی مرکز ته لاسرسی نه و دا غڅ دی چې ما خپل کلیو ته د سفر پر وخت لیدلی د دې وروسته خو دا ستونزه په خورونو کې هم رامنځته کیږي ځکه طالبانو په سی برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړي. د خځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر غبرګونونه پرولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانجی د وروستي سمستر معسل اقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوی و، د خپل ټولګیوالو په اکله وای چې هغه هم د دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې و، هغه د وسته هم ور باندې بند شوی.
کله چې دا بهانه کړي چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کم بود، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت بچ پانتونونه بسته شو، دویم لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي و چې د دې حداقل وکوي چې د خپل د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب په وتړل شو، نرسنګ ته مخه راوړو، یا انجینري په وتړل شو، قابلګي ته مخه راوړو. نو دا د دې دویم لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردانو وتړل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، مغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره لکه څنګه مې چې وویلې دویم لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال یو هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د معسلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نه ول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې انجینر تللي، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بیرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلی اوسېږي، او که راشي طبابت برخه ته، طبابت برخه داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت د سبر خدانو لکه نور رشتو کې شیطان به دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساينس کې کوم مضمون ویلی. کوم طبابت د سبر خدانو چې د الف نتیا پورې باید د مریض تداوی د پاره د تا په یاد وسیږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لری کیږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شان نه لری کیږي. دا لړۍ ته نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ ته نه خطا وخوړل، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکی کاله کی مثلا واده یې نه کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه. نو دا هغه خاص وخت د زده کړې لپاره، نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بیرته د بیرته زده کول، بیرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل شول، د خلکو وضعیت راته وایا، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دره تو څومره منفي اغیز وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واتس اپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل، چې دا مسیج ما وکړ اول باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یو هیله مې چې پاتې و چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شم او دغه د دې پریږدي، شاید موږ ته یو لار پیدا کړي. باور کا هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغه سغه مو در مرز را باندې تیر شوی، لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تیر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل، که موږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې، به دویم سمستر کې پانتون ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر پچ راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بستاس. نو راته ویې ویل دا مې دویم سمستر کې بند شو، هغه مې دویم سمستر کې. د غږ هغه لحظه به ما هېرې نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي، نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، یا انجینر لاړ شي، قابلګي شروع کی، قابلیت دروازه به بند شي. نو د دومره استقامت منور لکوم شي چې هر ور غرزیدو سر د غالي بیرته ودرېږي او بیرته وغرزه شي، دا ډیر سخت ده.
بله، دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټول افغانان چې علم لري، د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي، هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي، د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسېږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده. لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې موږ یې په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره، افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي، د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي، هغه به چپه کیږي که نه. نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي، دومره سرزنش کیږي، چې هغه د مکتب د شپږم صنف نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایي؟
که موږ دا نسل له منځه ځي، د موږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر موږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د موږ اجازه نه شوه، نو دا ګړۍ خو به داسې دامن شي ورکول، څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسب او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسوی شي، هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته موږ کومک کوو په دې چې موږ همیش که یو چې د نورو کشورو خیرات ته موږ کینو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایي کشورو خیرات ته کینو. نو بس نو همدا هیله مې ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دوی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دې وشي چې د علم دروازې دې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي، بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه مذهب باندې به موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د خزو تجارت، د خزو قضايا، د خزو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دوه د هر چا نه په باندې خپويږي چې خزر تعلیم حق لري کنه، خزر ډاکټري حق لري کنه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوه خپل جهالت او خپل حماقت چې دوه بسل کې لري اماغه عقدینی ولدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې موږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاصب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځنه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا چې د مسلمانانو د خجالت او سبب کیدې شو، د مسلمانانو د فار د تکلیف او د اذیت سبب کیدې شي. دغه سې فرمان به دار او باسي او کستا سيادي ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډي رګوري، داسې فرمانونه بلاډي رګوري، او د دې فرمانونو د دغه خزینه طبقه، دغه بایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم. ایمانان در سوایم چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریضه مو ما تاسو ایمانان د لوایم چې د حکومت سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د خزو دغه وضعیت چې د الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور تلې دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او د فرمان پسې فرمان، د دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نه مخکره وانی، ته د پیغمبر پاک نه مخکره وانی، ته د ابوبکر او عمر نه مخکره وانی. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې چې جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوغ ځینی ولدي او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دوه پزړونو باندې، د دوه پسترګو باندې، او د دوه غوګونو باندې. نو ولي ودوب نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوه باندې اماغه مهر لګول شویلې، دوه حق وایلو تم عاجز دي نشویلې حق ویل او حق اوریدم نشي تحمل نه لري او حق ګوري منه زکه چې الله پاک راند کړی دي، او دا صفات الله پاک چالو لویلې دي. الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره.
خون